ترشنه آسمان لاندید.
درنو او خوږو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. لکه څنګه مو چې د خبرونو په پیل کې واوریدل، نن په کابل کې یو تفاهم لیک امضا شو. دغه تفاهم لیک د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ د وزیر عبداللطیف منصور او د ملي سوداګر میرویس عزیزي ترمنځ لاسلیک شو. د دغه تفاهم لیک په اساس به د میرویس عزیزي د انرژي شرکت په افغانستان کې د 10,000 میگاواټو د برق تولید پروژه پلي کوي. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي چې سبا یک شنبه به د انرژي وزارت او عزیزي انرژي خصوصي شرکت تخنیکي ټیمونه ځانګړو شویو سیمو ته ولاړ شي او د 10 ورځو په ترڅ کې به د پروژو سروې بشپړه کړي. میرویس عزیزي د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې شاوخوا 1,500,000 افغانانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. افغانستان دا مهال د اړتیا وړ شاوخوا 80% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. د ترشنه آسمان لاندې د خبرونه کې د دغه تفاهم لیک د اهمیت او د اهمیت په اړه خبرې کوو او د تطبیق د څرنګوالي په هکله کارپوهانو سره خبرې کوو. را سره میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د کابل پوهنتون د زمین شناسی یا GODC پخوانی استاد او آزرخش حافظي اقتصادي کارپو. د خبرو پایل به له حافظي صاحب سره وکړو. حافظي صاحب ډیره ډیره مننه چې تل موږ ته وخت بیلوي او موږ سره په دې خبرونه کې هستی.
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته درنو همکارانو او همدارنګه زما ملګری ښاغلی نادیم صاحب ته او محترم اوریدونکو ته.
ازرخ صاحب، حافظي صاحب، دغه پروژه به افغانستان ته څومره اقتصادي اهمیت ولري؟
دا خو په تاریخ کې افغانستان کې بیساری پروژه ده. په دې چې تر اوسه پورې داسې یو پانګونه یا سرمایه ګذاري چې 10 میلیارد ډالر یې سابقه نه لري، دا به یو خدای وکړي او تحقق عمومي دا یو ستر بدلون راشي په افغانستان کې په ټول ساحت کې. اول خو کم له کمه 1,500,000 نفر د کار ځای پیدا کوي. دغه تر څنګ ټول وارداتي برق په مقابل کې بدیل دننه په هیواد کې تولیدیږي او همدارنګه دا د صنایعو د ودې لپاره د انرژي ډیره ضروری خبره ده. اوس مهال تقریبا شاوخوا 6,000 متوسط کارخانه لرو، کوچنی او متوسط، چې برق ورته نه رسیږي او اکثرا 80% تقریبا دا وزګار پاتې کیږي او دا ډیر صنعتګرو لپاره ډیر لوی اقتصادي ضرر ده.
حافظ صاحب، موږ غوښتل چې د طالبانو ویندویان موږ سره خبرونه کې برخه واخلي، په ځانګړې توګه د اوبو او د برېښنا وزارت ویاند قاری مطیع الله عابد صاحب. هغوی د ځینو معذرو له امله بښنه غوښتله، اشتراک یې ونکړه. موږ غوښتل چې له هغوی نه نور جزئیات ترلاسه کړو چې آیا دغه پانګونه 10 میلیارد ډالر تنا عزیزي صاحب کوي یا نور پانګوال هم خارجي داخلي سره شریکان دي. تاسو نظر په دې اړه څه دی حافظ صاحب؟
خوغلی میرویس عزیزی او تک او د ګروپ کوي، بل څوک ورسره شریک نشته. کیدای شي چې د خپل کار د تسهیل لپاره دوی خپل د اعتبار څخه ګټه پورته کړي او کریډیټ واخلي د بین المللي مالي مؤسسات څخه.
په دې غو پیګو چې عزیز صاحب د افغانستان ملي سوداګر ده او په خلیج کې خصوصا پانګونه لري او هلته کار کوي، څه فکر کوي چې دغه پروژه کدي پلي کړي 10,000 میگاواټ غټ رقم ده، آیا د تبه هم عاید لاسته ورشي که څنګه؟
بلې، ولې نه، دا کسو په افغانستان کې پانګونه کړي په هر ساحه کې ډیره ګټوره ده، ځکه چې ډېر خلک زړه نخه کوي، رقابت لږ دی هلته، مخصوصا په ساحه د انرژي کې. افغانستان 1,000,000 میگاواټ برېښنا ته ضرورت لري چې د هغه له جملې څخه 350,000 میگاواټ خپله تولیدوي او نور د خارج څخه واردوي. تقریبا ټول چې اوس وارداتي او شته برخنا د افغانستان یو زر میگاوات هم نرسیږي. په دې خاطر باندې مارکیټ ورته شتون لري، صنایع د افغانستان برق ضرورت لري، اکثرا کابل چې پایتخت د افغانستان دی پرچاوي د برق هر وخت وي دلته، یعنی په برقی سیستم چې دولتي برق دی دغه تر څنګ ټول کورونه کې یو جنریټر شتون لري، چې دا هوا هم ډېر ککلی او اقتصادیت هم نه لري ډېر ګران تمامیږي. په دې خاطر باندې مارکیټ ورته شته. د لازر میگاوات برق ډېر عقلانه حساب شوی دی او دا د اوسنۍ ضرورت سره برابر دی، ځکه چې زر کیلومتر میگاوات شتون لري لازر دوی تولیدي او پروژه لکه چې دا په خپله زما دوست او همکار ښاغلی میرویس عزیزي او تک وویل په خپله دا اوه کاله په بای کې نیسي او د اوه کاله په ترڅ کې دا پانګونه سوکه سوکه کېږي. داسې نه دي چې لس میلیارد ډالر سوک بیل کې او بیا د هغه څخه به مصرف کړي، خو دا یوه برخه بیا بشپړېږي، بیا بلې شروع کېږي، بیا بلې شروع کېږي، بیا بلې شروع کېږي. په دغه ترتیب سره اقتصادیت لوړېږي او هغه دوراني پیسې چې د پروژې د بشپړولو لپاره دي هغه ویشل کېږي په اوه کالونو کې، او بیا کال په میاشتونو کې ویشل کېږي، بیا پلان دی هفتوار دی. په دغه ترتیب یعنې دا اقتصادیت ډېر ښه سنجول شوی دی او مالی خلک چې ورسره کار کوي د خو په بانک دای کم مهارت لري، خدای زبان تقریبا شل کاله وشو چې شتون لري.
بله،
او په عین زمان کې رئیس سمی بانک د افغانستان هم د دې ده او په ساختماني مسایلو کې هم هلته برلاسه ده. دی پوهېږي چې څوک
مننه مننه. بیا به هم راشو د دغه پروژې د نورو اړخونو په اړه چې څه اجتماعي تغیرات راولي په افغانستان کې د اقتصادي تغیراتو ترمنځ، او دا چې عزیز صاحب څنګه زړه کړی دی چې په داسې شرایطو کې چې تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبان حکومت نړیوال رسمیت نه لري پانګونو کې، په دې اړه به هم وغږیږو. خو ورځو انجینر صاحب نادم ته، انجینر صاحب ډیره ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې خبرونه کې مو سره استی.
ژوند دې وسه سلامونه تاسو ته دروم او ګران ملګری افیزی صاحب ته تاسو ته د راډیو همکاران او درنو اوریدونکو ته زه خپل سلامونه وړاندې کوم.
انجینر صاحب، تاسو مطالعه درلودل د افغانستان د پوهنتون د جودیسی په زمین شناسی په څنګه کې اسمن نقشې مو رسم کړې دي، نقشې مو لیدلې دي، توپوګرافي او نورې نقشې. افغانستان د انرژي د تولید ظرفیت څومره ده؟ میرویس صاحب عزیزي اوس خو ژمنه کړې چې 10000 میگاوات برېښنا به تولید کړي، لدین هم زیاته کړې سي کڅنګ. آیا افغانستان کولای سي چې اوس خو واردوي انرژي په کال سلګونه میلیون ډالر ورکوي د غونډو هوادونو ته انرژي واردوي؟ آیا د سوراز به هم راست چې افغانستان خپل انرژي نور غونډو هوادونو ته وپلوري؟
بله، افغانستان خوشبختانه چې ډېر ظرفیت لري، هم د لمریز، هم د بادي، هم د ګاز، هم د دلبور سکاره، د ټولو هم د اوبه خصوصا چې افغانستان سیندونه لري، یعنې دومره ظرفیت لري چې کولای شو چې منطقې ته موږ صادر کړو. متاسفانه اوس خو یعنې اوه سوه تقریبا اوه شپېته میګاوات دومره موږ واردوو، او بل دا چې خپل افغانستان شپږ سوه څو میگاوات تولیدي خپل، یعنی بیخي ظرفیت کړی د استفادې نه کیږي افغانستان د خلکو لپاره. نو دغه لپاره بس ضرورت شته چې داسې پانګونې لکه عزیز صاحب چې وکړي د ډېر مشکلات به حل کړي، ډېر مشکلات به حل کړي، او د افغانستان د ودې لپاره، د اقتصاد د ودې لپاره، او د دغو لپاره، د دې فابریکو د پاره چې افغانستان کې ډېر دی اوس چې افیر څه ول تقریبا شپږ زره یا اضافه فابریکې په افغانستان کې دا برق ضرورت لري، یعنی د افغانستان د صنعت د رشد لپاره د انرژي د ضرورت دی، او دا چې لس زره میگاوات واقعا چې افغانستان بچیا کیږي، افغانستان ټول مشکلات ان شاء الله رفع.
او انجینر صاحب، ستاسو په نظر د کابل پوهنتون پولیټیکنیک او داسې نور علمي مؤسسات څنګه کولای شي چې له دغه لوی پروژې سره همکاري وکړي؟ آیا دوی به کادرونه ورته برابر کړي، انجینران، تخنیکران، د دغه پروژو د غلوې پروژې د پلیکول لپاره
اوس هم زمان ضرورت و چې مثلا عزیزی صاحب او د انرژي او بو وزارت امغږی دی د پولیټکنیک انسټیټیوټ یا انجینری فاکولټي او یا نورو سره په تماس کې سوی وای او دی زفیت دی دغه فاکولټي به د کړی وای استادان به مورلی وای چې افغانستان به خپل انجینران دولوځي په خو مو تاسو په یاد چې څنګه جمهوریت په وخت کې تقریبا یو انجینر چې به د خارج راځي او د دې څخه به سات زما سره موافق کې تقریبا 15000 ډالر تقریبا د یو انجینر معاش وي لګي دی اما افغانان په لږ معاش باندې کولای شي چې کار وکړي دغه لپاره د افغانستان په جغرافي کې بلد دی بل دا چې یو احساس مسؤلیت کوي د خپل د وطن لپاره چې د خدمت وکړي بل اخر افغانستان یو لور ته بوزي اما هر څه چې کیږي دا ټول دی د علم پر اساس باندې کیږي چې علم نه هر څه چې د خارج دوی انجینران راولي بیا دم هغه بیا د افغانستان په دغه خځه انجینران خارجي ولر شي بیا څوک به حفاظت کوي څوک به دغه د اقتصاد چرخ یا د انرژي د بندونو او د دسکاو په اصطلاح د فعالول لپاره بیا موږ خاصه متخصصین ته افغان متخصصین ته ضرورت دی
مننه انجینر صاحب خصوصا د برق انرژي د برق تجهیزات سره د مینټیننس غواړي یا ترمیم غواړي تعمیر غواړي وخت په وخت د برښنا شرکت کارکونکي څنګه چیرې پټونه موږ لرو کله چې لاین قطسي دوی ورزي جوړوي دغه ولټه عالی ده که چیرې دغه د لزر میگاواټو پروژه تطبیق شي کار په شروع شي لکه څنګه چې حافظی صاحب ویل چې دا په وو کالو کې تطبیقیږي نو څه فکر کوي چې په کوم بخښونو کې به د کابل پوهنتون یا نور علمي مؤسسات اړوي چې کادرونه ورته برابر کړي یا تخنیکران یا انجینران ورته وروزي خصوصا
نو خپل برخ خو تاسو پوهیږئ چې د ډېر غټ علم دی او دلته مثلا ټول خصوصیات د برق مقاومتونه جریان د برق مثلا مقاومت دی د لینونو دا ټول عشان دي چې علم ورزده کوي نو هر څوک نشي کولی هر برقي تا کار وکړي دغه لپاره ضرورت ده چې مثلا پولیټکنیک انسټیټیوټ یا انجینری فاکولټي یا نور مؤسسات د باندې د پروګرام ورته جوړ کړي او دا څوک چې پانګونه کوي مثلا عزیز صاحب کولای شي چې دغه پروګرام د دوی نه وغواړي چې تاسو ډیر جلب جذب ولرې په دې برخه کې چې دوی وکولای شي په هر کال کې ډیر متخصصین دي فارغ کې چې دوی په هر برخه هم په مینټیننس په برخه کې هم د سکاو د جوړولو مثلا د بندونو جوړولو کې دلته خو ډیر شان دي جیولوجیست په کې کار کوي جیودیزیست په کې کار کوي ساختمانی انجینران ته کې کار کوي یعنی ډېر برخه تلته یو کمپلیکسي کار دی چې دلته وشي مثلا مقدری چې بند جوړیږي خو تاسو پوهیږئ چې د جیولوژي له لحاظه هغه خاور څنګه ول کیږي او مثلا د اوبو متخصص دی چې مثلا ګوري چې څومره ظرفیت د اوبو دی څومره بس تولیدولای شي ارتفاع د بند باید څومره شي او پس هغه چې جوړیږي مثلا هغه مطالعات کیږي چې دغه د اوبو د فشار لامل افقی تغییرات راځي یا د وزن د بند په اساس باندې عمودی تغییرات راځي دا ټول په همیشه باید تر تیرنې او تر تحقیق لاندې راشي
بله بله انجینر صاحب ویل سی وی دی چې دغه لزر میگاواټ برېښنا به اوبو للمر او زغال څنګه تولیدیږي په افغانستان کې په دې دریو منابعو کې د کومې منبع پوتنشل د انرژي د تولید لپاره زیات دی د تاسو جوډیوسی مطالعات څه وی دی بخوا
خبره دا ده چې هم مونږ د ډبرو سکاره لرو چې د ظرفیت هم آسان دی هم زودرس دی هم ژر دا کیږي د خپل ډبرو سکاره بل د افغانستان ګاز هم لري د ګاز کولای شو اوس مثلا بیات په شبرغان کې ده څو سو میگاوات دی او مثلا دی نور د بادی مثلا دی افغانستان غرنی واده د بادمونګ دې استفاده کوله شو تاسو وکړه په هرات کې هم ځینې کمپنی پیدا شوې دي چې د باد انرژي تولیدي یعنی په افغانستان خپل غرنی واده باغ د لمر خو تا تاسو ته معلوم دی چې په ټول کال کې همیشه لمر دی، یعنی د لمریز د اوس اکثره کسان په افغانستان کې د لمر څخه استفاده کوي، دغه شیشې لګوي پر د تنویر او د تسخین په حساب باندې مالې دي ځینې کمپنۍ چې د دولتي اړخ دغه استفاده نه کوي، ټول دغه لمریز برق نه استفاده کوي، چې دوی هم اقتصادي ده، هم دوی په ګټه ده، هم په سره فشار نه راځي پر ترانسفرونو باندې د دولتي.
مننه. او د اوبو د برېښنا د سویل کېږي چې د اوبو د منابعو څخه انرژي تولید ان هیدرولیک دا نسبتا ډېره ایمنه ده زغال سنگ ته یا د سکرو ډبرو ته، سکرو ډبرو وایي محیط ته ناپاکي رامنځته کوي، په دې هکله که توضیحات ورکړي.
خوب، واقعا چې د اوبو څخه انرژي بندونه جوړول دا هم آسان دی، بل دا چې اوبه چې ذخیره سي د زراعت لپاره زمان څو ګټې لري، یو خو برق تولیدېږي، بل د زراعت لپاره ډېر ضروري دی، مثلا دغه د یو بل د محیط زیست لپاره ډېر ښه دی، فارمونه د مایان جوړېداسي، یعنی په هر برخ کې کفري ځایونه جوړېداسي، یعنی ډېر مفید شی دی دا دغه. اما د ډبرو سکاره خو نننۍ ټکنالوژي تاسو ته معلوم دی چې دومره ښه دي چې دومره فلټرونه موجود دي چې دومره زرات نه رسی. اوس مثلا په بریتانیا کې تاسو وګورئ اکثره ځایو کې هلته د ډبرو سکرو څخه استفاده کوي، اما نه بوی پیدا کیږي، نه کم محیط زیست کم ضرر رسیږي، او په سره پیشرفته ټکنالوژي دغه شرایط مساعد کړي دي چې وکولای شي هم برق تولید کړي هم کم ضرر ونه کړي.
مننه. دا د اوبو څخه نه هیدرولیک بندونه چې جوړیږي او تولید انرژي، تر ټولو فکر کوم لوی بند په افغانستان کې د کجکی ده، دوهم د نغلو بند ده، که تاسو د معلومات تصحیح کړئ انجینر صاحب.
بله بله، کجکی خو مخکې 100 میگاوات او بیا 50 میگاوات نور هم ورته اضافه شو، 50 میگاوات. نو خبره دا ده چې مثلا مثال دا کو ده د قرغیزستان چې ما خپل په بندونو کې کار کړی دی، البته مثلا دوه دغه چې دي دوه بندونه یو په تکتاګول په نامه، یعنی 1200 میگاوات برق ورکړي، مثلا بل د کورپسای په نامه 800 میگاوات، یعنی دوه بند برق تقریبا 2000 میگاوات.
دا څنګه
سندونه لکه امو سین، لکه د کونار سین، دا لکه د مورغاو سین، دا ټول دغه دغه مونږلو شرایط پوتنسیال لري چې دومره برق تولید کړي.
انجینر صاحب، دا پوښتنه ده چې مثلا د مونږ کجکی 150 نور کې اضافه سو، یو نیم سل سو، فکر کوم نغلو سل ده میگاوات ده، او الته تاسو له قرغیزستان کې یو بند 200 میگاوات تولید دی، دغه دی وبو فشار زیات ده، که څنګه چل ده، د مونږ تفاوت څنګه رامنځته سو؟ یالته
دا دا څه دی چې یالته مثلا یو نارین په نامه یو سندې په قرغیزستان کې تقریبا دوی ویل چې په کمپلیکسي تایخاتی برخې چې ما کار کول، دوی ویل چې 12 بند برق مونږ پلان لرو پر دغه سند باندې جوړ کو، چې 1200 میگاوات د لوټ تقریبا 215 متر ارتفاع د بندو، ابل چې کورپسای په نامه وو 1515 میگاوات، دغه 1515 ارتفاع او متر چې 800 میگاوات، یعنی مونږ هم کولای شو دومره افغانستان غرنې دی او سندونه داسې لکه د کونار ده، لکه د دغه سند بل دی نورستان ده، لکه د محمود ده، د ټول په صلاح داسې امکانات لري چې مونږ وکولای شو دغه انداده چې قرغیزستان کې دولت یې مونږ تولید کړو.
مننه. انجینر صاحب، بل پوښتنه دا ده، د اوبو بند چې جوړ سي، د خپل بند څنګه مینټیننس کیږي؟ او د دې تجهیزات خو ډیر لوی لوی توربینونه دي، د دې تجهیزاتو د مینټیننس یا د ترمیم یا اعمار لپاره کله راسره وغږیږي؟
خبره دا ده چې ګوره، دا بند جوړول خپل یو تحقیقاتي کمپلیکسي دغه دی مرکز باید ولري، مخکې مونږ تاسو اپیکا درلود، نو او دلته په کمپلیکسي کې جیولوجیست خپل کار کوي، جیودیزیست خپل کار کوي، خپل ساختماني چې کوي هغه بیا نور کار کوي، بعد هغه بیا ماشینري د برق تولید لپاره شي راځي، هغه بیا خپل متخصصین لري چې راوړي توربینونه نصبوي، نو دغه دپاره ضرورت ده چې تاریخاتي کمپلیکسي مرکزونه به باید مونږ ولرو چې دوی هلته مطالعه وکي او د هر سند لپاره چې تومره گنجائش دې بند شته چې جوړی کو نو ماته سمتا مسالو چې مثلا د نارنګ سند چې په قرغیزستان کې تقریبا ما چې وسنجول هغه ټول دې د سند او اندازه د اوبه سرعت او اوبه د ټول د بالا مرغاب غوندي یو رقم وو نو متاسف چې موږ تاسو خو د اوبو مفت ترکمنستان ته دي نو زای ته دي موږ مثبت استفاده نه کوي.
او انجینر صاحب د بند په جوړولو کې اول کار پیلي کی د جیولوجستان کې ک جیودیس زمين شناسان
اول خو جیولوجستان دی جیولوجستان د جیولوجی له لحاظ د خبر معلوماتي چې څنګه د بند لپاره مسایل دی کوم د بلغه بیا جیولوجستان د دغه سره د ساختماني سره یو ځای کار کوي بلغه چې بند تخنیکو بیا جیولوجستان خپل مطالعات کوي چې دا نشست د بند برق او د افقي تغیرات د دوی دوامدار مطالعه کوي چې دا شی دقیق اندازګی ته ضرورت ده.
فکر کوم په دې برخه کې جیولوجستان انجن صاحبان له دې هغه کار اخلي د تیدولی تورتوائی اغا سپایاک نور داسی اغا دا جی پی ایس نکار اخلی لده سو وسائل
خواهم اغا وقت من کار کول اغا وقت وسائل یو ساده و نو وصف جی پی ایس پیدا شویده و اغا پیسلا الیواتر ورتوائی چی اغا الیواتر بان طول دا اغا نا لکه لفت غوندی زړیږي دا دغه د اول د سر د بند ارتفاع نه تر پای پورې بیا بارغه به دوی پر منزل کې فیصل اندازګیری کې بیا ګوري چې دا څنګه آیا نشست کړی دغه بند کنه لري کړی او چې نشست کړی آیا په تجویز کې دی کنه دی چې بیا دولت یا مؤسسات چې مربوط دي بیا غوړي خپل تدابیر ونیسي خدای نه خواسته چې خطر نشي نه مونږ ولې چې ځینې بندونه او وی اوره وسمه خطرات پیښ کړي دغه د خطراتو د مخنیوي لپاره مدیر دغه تحقیقاتي مرکز هم دوامدار خپل تصویرونه او خپل تر کنټرول لاندې نیسي دا بندونه امام لکه خارونه کې چې مثلا د اوبو د استخراج په اساس یا د جوړ د بلن منزلونو د جوړولو په اساس باندې پر قشر د ځمکې په قشر باندې تغیرات راځي او دا به دوامدار مطالعه سي او اندازګیری وسی چې ترڅو چې دولت او حکومت تاسو مثلا اطمینان ورکړي چې کوم تغییر غیر متجانس تغییرات ناراضي او دا په تر کنټرول لاندې دا ټول تحقیقاتي مسایل دي چې ضرورت دي چې تحقیقاتي مرکزونه په افغانستان کې مونږ ولرو.
جنرال صاحب فکر نه کوي چې په دغه شرایطو کې چې لوی لوی قراردادونه امضا کیږي د زرګونو میگاواټو برق د تولید په افغانستان کې مستقل د اوبو د مدیریت او د بندونو یو انسټیټیوټ یا یو اداره وي
دا خو دقیقا ضرورت ما مخکې وای چې مره تحقیقاتي مرکزونه مثلا مونږ په خوا واپیکا دا باید واپیکا فعال شي تقویه شي او نور داسې مؤسسات جوړ شي بل دا چې په
واپیکا انجینر صاحب واپیکا د چی شي د کومو کلمو مخفف ده
دا واټر پاور دغه و دا سلام اداره او په دغه کې به انرژي وزارت په مربوط باندې دلته او دا به د بندونو په جوړولو کې یو تحقیقاتي مسایل مخته وړه په خوا
مننه رابسو حافظی صاحب ته. حافظی صاحب ولې دغه سي لوی پروژې تیرو شلو کلونو کې نړیوال هم افغانستان کې وو په میلیونونو ډالر هم افغانستان ته راغلل څه فکر کوي چې ولې به د تیرو شلو کلونو کې دغه سي پروژې اعلان نشوي یا تطبیق نشوي او څومره امیدواری شته د دغه پروژې چې نن اعلان شو د تطبیق ته؟
مختلف عوامل لري. اول دا چې دا په تیر شل کال کې هم دغه شپږ زره کارخانې سو کسو کې جوړ شو او مخکې خو دونه فابریکې نه وې دونه ضرورت ورته نه و تقاضا نه و. دوهم دا چې د شپږ سو دېرش میلیون ډالر تجارت څخه چې 2001 څخه د مخه وو زمون سوداګری 12 میلیارډ ډالر تر رسمي او غیر رسمي ورسیدل یعنی خلک شتمن شول منابع زیات شو او نوې کورونا د ویجال شارونه چې ټول د سولنځي ځای نوې پکې
دا ټول بیرته لسره ودان سول. نو بلدا چې دا وران وای چې ادو شو څو خیر اگر خدا خواهد دا چې کډوال شو ډیر هیوادونو ته لاړ دوی وکولای شول چې کارو کې زیارو باسي پیښې وګټي او تقریبا ما په 2010 کې یو اتکر کړیو چې افغانان میشت په بهر او دننه دوی یو سلو 50 میلیارد ډالر شتمن لري. هیڅ وخت افغانان دونه شتمن نه ول لکه چې اوس دي. او دا زما دوست او ملګری ښاغلی میرویس عزیزی هوتک دی هم وکولای شول چې په دغه شل کال کې او دغه څه دمخه پیسې وګټي او دا پیسې په لوی کارونه خو د صفتان واجد نشي کېدلی. مثلا ترکان تقریبا سل کاله کار وکړل په اروپا کې په نور ځایونو کې بالاخره په دا کال 2000 کې دوی بریالی شول دې ته چې ترکیې ته بدلون ورکړي او یو اقتصادي رستاخیز او پاسون جوړ کړي. افغانستان هم دا اولین لوی پانګونه ده چې د منطقې په کچه بیساري دي او چې دا تحقق عمومي دا په خپل یو ګام دی د اقتصادي ودې لپاره ځکه چې انرژي د صنایع او د پرمختګ بنسټ ده. د مدرن کرنه بنسټي رول لري او د خلکو د وسایل لپاره همدارنګه د زراعت د زیرمې مثلا سرخانی لپاره او دا کوم سټریج د شان لپاره هم برق ضرورت ده. د نور ساختماني مواد تولید لپاره هم برق ضرورت شته. د تیل د ریفاینری لپاره هم لوی برق زیرمې ضرورت شته. نو په دې ترتیب سره اوس شرایط په دې برابر شو. بل دا چې په تیر حکومت کې امنیت ډېر زیات نه و مخصوصا د کال 2013 څخه په دې خوا تقریبا اته کاله ډېر ستونزمن و امنیت. د افغانستان هیڅ خوندي نه و او خلک نه زخه کول ځکه چې دا اختطافونه ډېر زیات و غلاوي ډېرې وې فساد ډېر زیات و او بل د مرکز د قدرت واحد نه و چې خلک کتا سو یو چا سره یو وزیر سره چې یو اخ پوریال د لودل قرارداد تللی وای بل اخ چې د رقیب او سیالو بیا مخنیوي کوو رقابتونه منفي زیات و اوس خو خلک به درس چې دی د یو واحد اداره ده او اوس چې ورسره معامله وکړي خو دا امر نافذ دی. دا سینه دی چې لوی شخصیتونه یو څه کوم کې بیا دغه معاون ونه مني او بیا وزیر ونه مني تاسې نه دي. دا مسائل هم د تجارت لپاره خو بي پاري ده. کله چې حکومت ژمن تاسو اعتماد ونه کی او دغه خبرې چې اواز یو باد وي او هیڅ ونه لري موثریت ونه لري خلک په هغه باندې اعتماد نه کول. کانادا خبرې خو ډیرې شو چې موږ مثلا مرکز د ایشیا یو مثلا موږ د ترانزیتي لار ایو هغه ما ور ور هغه وخت زموږ مسولیت د دې اوتاق د سکتور خصوصي مشرطه او داشه ما ویل چې مشرانو ته چې څنګه موږ سلولاري د ایشیا یو چې سړک نه لرو های وی نه لرو او توپان نه لرو اورګاډي نه لرو د ډېرو پګلې نه لرو نو څنګه موږ د سیو هوایی دګرونه چې په هغه کې کنکشن فلایټونه ممکن وي د کارګو انتقالات کې سوالري احتمال ولري هغه څه نشته. دي نو څنګه موږ مرکز دی شیایو په تش په خبرو خو نه کیږي. نو په دې ترتیب سره اوس خکه بد اصل چې دی یو متمرکز حکومت شتون لري نسبي سوله شته دي او سوداګر خو خپل ګټې پسې ګرځي. داسې نشي کولای چې مثلا یو کارخانه جون کی او سبا ورته او چاو دی چاو دره و کی خدا یو خوب دا چه سوش بیا امنیت نیسی.
مندن حافظ محترم تخنیکی همکار میشاره کوي چې دوه ګران اوریدونکو موږ سره په خط کې دي. ډېر منتظر پات سوال بخنه ورته غواړم غواړو چې خپل نظر وړاندې کی او که پښتنه لري ګران اوریدونکو ځان معرفي کوي او راته وایي چې کوم جنمو تماس نیولې دي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ورور اسای جولیاس
الحمدلله تاسو څنګه یاستئ؟
الحمدلله د خدای سره راځي. د کندهار ولا ته شالکوټ او د سوالي څخه مکی خبر سره کوم.
مکی صاحب ډیر ډیر ستړي مسئله شالکوټ لکندهار څخه مهربان.
جور وته ادم او ته ژوند لره ادم خوشاله لره واکه چې شبا صاحب دنیا زیات خوشاله سو چې دغه عزیز صاحب کوم پنګونه کړی دغه ته پنګونه یعنی د افغانستان په ساته الله پاک نور زمر تجاران چې په خارجي هوادو کې هغه دی مالا پاک دی ته واسه چې راز په افغانستان کې پنګونه وکړي افغانستان اوس یو والی وو پنګونه ته ضرورت لري خو الحمدلله دغه بعض خلک چې وای شبا صاحب چې وای نسبی امنیت ای نسبی با زما خپل دغه نسبی ټر کوي مې نه دی وسره خوښ هغه په دی وایي چې الحمدلله سر تاسو دی په افغانستان کې یعنی کله چې ما زمر په ولایت کې په میاشت کې مومي واپې شو نه دی دلې هغه امریکا ته دا سفر امریکا کې په میاشت په دوه کې یو پیټه کې خو الحمدلله دلې نه دی سوي نو دغه تجارتان سم غوښتن نه دا چې راځي خپل په مجلس سره مګزاري وکي افغانان ته د کار زمينه برابر کړي افغانان ستړي خلک دي او د امارات څخه مدا غوښتنه ده چې دا د خلکو درچا و درېږي څونه واسکار کې هغه نه د دې ملاتړ وکړي
مکی صاحب تاسو قندهار کې شولې کوټ کې برق یا برېښنا لري کور کې کلری د ورځې څو ساعته ده شبر دی ما هم کار ده زه نن سلطان یم سلطان سرور مهرباني
سلطان صاحب مننه سلطان صاحب شالکوټ ولسوالي تاسو ته معلومی چې اترافي سمه ده غرنۍ سمه ده دلته موږ برق نه لرو په دغه کوم برق لرو هغه د سولري برېښنا برق دی مثلا سر بیا ته نه په چارج باندې چارچو ما سمه بیا رونا ځان ته برابر وو مدلته نسته خدای چې په کابل کې زما وطندار یا څوک زما افغاني الته د برېښنا سبب خمن چې واکان دا تصور کوم دا سوچ کوم دا شخصا چې ماته د برق زمينه برابر اسو
او مکی صاحب د سولر پینل یا د تختم صورت نیولې او څومره لګښت لري د میاشتې دی
تقریبا دلته خو نو دغه دوه نیم ساعت یا څلور نیم ساعت تقریبا درې نیم زره افغانو په دې مورانی ولې ده بیا نو راځه په اته لس ساعت په پنځه لس ساعت داسې پارک پکې دی دا دوه نیم ساعت بیا چې سره څه تکیږه هغه ورته چې کوم هغه بیا ارزان دی نو دغه رقم دې دلې سلطان صاحب
څومره برق ورکې تا ویل څومره برق برېښنا یعنی تنه خونی روښانه وي کنه یخچالم لري هغه چلندې با تکې کار پکېږي مننه ټلویزیون او دا کمپیوټر دا تجهیزات وسایل په کار کوي
تجهیزونو تجهیزات سلطان صاحب د لیخ مد سول مال اترافیس مده یعنی د سیوات کاچا کما د تلویزیونو یا ټی وی و د خلک خلک د استعمال چې سیوات لري مثلا د خبرو سره تعلق او د غیر زیات تاوره ده خو د توام د غرنی علاقه ده ښه
دا د دالې بند تاسو نه څومره لري د داله په خندار کې وباندې دی وبو هغه برق ورکې
د دالې بند تقریبا زیات کم پکې درې پاودار به یز مسخه مجد دالې څخه د غرب طرف ته یو دال از مسخه وګړي خاطر
دغه بند څومره برېښنا تولیدي کني تولیدي کتنا دی
یار نسته د بند بند برېښنا باندې د کندار دغه د
انجینر صاحب هغه انجینر صاحب نادیم نو پوښتنه وکړو مکی صاحب ډېره مننه الله دې روغ لره خوشاله اوسه چې خبرونه کې د برخه واخسته ډیره مننه
الله متل بنجلر
مننه بل اوریدونکو هم را سره په خط کې دی ګران وروره ځان معرفي کا او راته وایا چې کوم زنمو تماس نیولې دی
وای احمد شهبر سلطان محمد سرور صاحب شایسته ګلاندی او د ازادي رادیو خبري اعلان دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام ورحمت الله مهربانه یاست
الله دې خوشاله ک سلام محمد سرور صاحب سلامونه تاسو ته وایم او د ازادي رادیو ټول قدر منو اوریدونکو ته ساسې مې شنه اوریدونکو عبد الحدا تعلم به هلمند ولایت څخه
اتل صاحب ستړي مې مهرباني
دې ایمان قبول ک الله دې خوشاله ک سلام تاسو مې ما ته وایم سلام محمد سرور صاحب دغه عزیزي د افغانستان کوم
تجارت
مثال د خبره
اتل صاحب دوه کس ملمنه ډیر سره انجنیر صاحب نادم او ازرخ حافظ صاحب دوه ملمنه ډیر سره
قربان سم دوه سلامونه وایم دغه عزیزي بانک د تجارت چې کوم څنګهونه کړی په افغانستان کې د برق مثال د خبره د برق په اړه مرده دي هر کله کوه خوشاله یم خو خبره ده چې د سلطان محمد سرور تام محترمه زموږ د هلمند ولایت هم د برکه څخه ډېر پاته دی. که زه درته وایم دغه جنوبي ولسوالۍ لکه ګرمسیل سوله مثال خانشین ولسوالۍ سوله دیشي ولسوالۍ سوله هم د برکه څخه پاته دی. نو زموږ خپل د حکومت څخه غوښتنه دا د سرور تام محترمه چې دغه جنوبي ولسوالۍ ته توجه وکړي. که څه هم موږ برق لرو د کجکي برق لرو خو هغه کندهار ولایت ته تیر شوی دی. بعد دوی د خپل ولایت پلا د برق څخه پوره کړي بیا نورو ولایتو ته برق ورکړي. نو موږ د برق ستونزې سره مخامخ سرور تام محترمه ته باور وکړه که په دا جنوبي ولسوالۍ څوک برق هم پېژني سره کم شی دی برق.
یعنی تاسو کور کې د تاسو کور ته د برق مزي نه دی غځېدلی تر اوسه؟
که تاسو ته د برق مزي څوک پېژني سرور تام محترمه که زه درته وایم چې برق ستاسو مثال د خبرې دی لمن برق بیخي پرېمانه دی. لیکن دلته د برق مزي خوستانه لکه دا مخکینی اورېدونکي چې اشاره ورته وکړه محترم سرور صاحب موږ هم د دغه بیټرۍ مثال د خبرې د شمشان څخه استفاده کوو. یعنی که زه درته وایم دا دوې میاشتې دمخه ما په شپږ زره کلدار یوه بیټرۍ رانیوله د کور دپاره. دا اوس په خدای که دغه د برق نه لګي مثال شاد سوله کار نه کوي داسې بې کیفیته بیټرۍ دی. نو که چېرې حکومت دغه جنوبي ولسوالۍ ته توجه وکړي د برق سیستم برابر کړي دې خوا ته موږ به ډېر خوشحاله شو.
اتل صاحب ډېره مننه. هیله لرو چې چارواکو به ستاسو غږ اورېدلی وي. دغه بیټرۍ چې خراب سي بیا یا له کاره وغورځېږي نوې اخلی که نه څوک ستا انجینران تخنیکران چې درته جوړیږي یا د شمسیانې
بیا شی لا نه څه سلطان محمد سرور صاحب که زه درته وایم بیټرۍ چې خراب سو لکه سم نوې نه ځي په کارټن کې برته یې مثال تا رانیولې په شپږ زره کالداري برته د خرڅې په پنځه سوه کالداري بیا نهشته چې بیا دا بیټرۍ جوړه شي. خو دلته داسې دغم نهشته لکه تا چې اشاره ورته وکړل داسې شی نهشته چې مثال د خبرې مستریان دا بیټرۍ جوړې کړي. دا هغه چې پر موږ باندې تاوانېږي. نو په درې میاشتې په دوې میاشتې چې شپږ زره کالداري د چا د کور څخه دي دا باره بیخي غټ تاوان دی او هغه هم کار نه کوي د سلطان محمد سرور صاحب محترمه.
ډېره مننه اتل صاحب. زه خدای به خیر کړي لوی لوی پروژې چې تطبیق سي د برېښنا د تولید د انشاءالله دغه اړتیاوې به حل سي. ډېره مننه اتل صاحب چې له هلمند نه متماس نیولې وو. بل ګران اوریدونکي هم را سره دی مهرباني وکړي ځان معرفي کړي او کوم ځای نه متماس نیولې دی. اسامه صاحب ستړی مسه. وعلیکم السلام.
ډېره مننه تاسو عبدالقادر دلالت ته سلامونه وایم. که څه هم په لږ لږ پاسې ورسره ویل شو ستا ګناه هم دا ده چې خپرونې ته لږ راځي اورېدونکي دې نه پېژني چې که څوک یې.
خیر تاسو کجکی کې اوسئ برق لرئ؟ تاسو خو د کجکی بند د افغانستان تر ټولو لوی بند دی.
بالکل سرور صاحب محترم که هلمند ته نه ښه راغلی بیا که به نه یاست شکر دی. یو مشکل دا دی چې دا مرتوران ته چلې خلک دا اوبه ډېرې په پښه ته تللي. نو د امارات هم دا غوښتنه ده چې تضمین ورته جوړ کړي اوس بره د بازار ته برق ورکړي. مونږ خو داسې نه ورکوي چې هغه ته میټر او داسې روپۍ پر اخلي. یعنې دلته کلي ته چې راشي یعنې خلک خو داسې په کلي کې داسې شان نه ده چې یخچال ته چلوي یا کولر د شپې ته چلوي. خو اوس د ورځې چې دی هغه خو دلته تاسو معلومېږي چې اوس دا سولري سیستم پر مخ تللی دی. دا خلک د سولر تر برق ترلاسه کوي. یعنې د کجکي برق چې دی باید داسې یو مهم ځای ته ورته وسي لکه لښکرګاه و یعنې کندهار و داسې مهم فابریکو ته ورته وسي. یا اوس دلته دا د یخي کارخانې دي ډېر ضرورت دی ورته دا یخي ته. خو یعنې اوبه تودې او شلمبې تودې خوند نه کوي. یعنې څغه ته باید ارزانه ورکړي. یعنې اوس دا یخي کنجي چې دي درته د یخي ګران دي. یعنې موږ دغه غوښتنه ده چې دا برق یعنې هم دغه برېښنا شرکت وویشي چې یعنې د فابریکو دغو حالاتو د تجاران ته د څه سهولت وړاندې
کړي. اسامه صاحب هلته کیلو واټ په ساعت بیه یې څو افغانۍ ده او میاشتنی بل څومره راځي تاسو ته د کجکي د برېښنا وسم کېږي که نه کېږي که څنګه؟
په وطن کښې خو زموږ سره د کالنۍ معاش داسې په بازار پېنځه یعنې نه ده کړی. کیلو واټ پخوا په درېو په څلور افغانۍ په څو سوی دی. موږ ته پخوا خو په دا وختي کښې خو دوه نیم زره کالدار اخېستلی اوس نو افغانۍ سترګي یعنې افغانۍ اخلي او هغه څلور درجې په پنځه زره دغه افغانۍ اخېستو. موږ خپله یو یعنې دیر دبار دا ته چې دبار څنګه نه خو د سولر سیستم د دورځ ته لمو افغانستان
مننه مننه اسامه صاحب کجکینه متماس نیولو له هلمند یو جهان مننه ستاسو نظریات په موږ خپل وګرانو میلمنو سره مطرح کو دی غوی نظر به هم په واخلو بل اوریدونکو هم نشدې قطسوي دی انجینر صاحب نادم دوه ګران اوریدونکو تماس نیولې خصوصا دی خبرې ماته ډېر د توجه وړ وي له شاولی کوټ نه هم او له کجکینه هم هغه ګران دوست شاولی کوټ نه زنګ وهلی و مکی صاحب هغه ویلې چې د دوی په سیمو کې حتی څوک برق نه پیژني او د اوبو د برق وایي شمسیان لګوي او په هغو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي څه ویل ورته لري نادم صاحب
واقعاً خلک بې وزله دي په افغانستان کې دوی توان دی نه لري چې په اصطلاح د خپل د انرژي تامین وکړي اما دغه پانګونې چې په افغانستان کېږي دا یو خواله په دې کې دی چې موږ د بهر نه بس نه واردېږو یعنی بهرني برق ډېر قیمت تمامېږي او دا چې په دننه په افغانستان کې د منابع نه استفاده وشي که اوبه دي که د ډبرو سکاره دی که ګاز دی که باد دی که د سولار انرژي دا به هم ارزان تمامېږي شرط دا دی چې خو صحیح دی چې د خپله د شرکتونو یا پانګوال حتمن خپل منافع په نظر کې نیسي نو دا خو یا هر تاجر خپل ګټه په نظر کې نیسي منتها دولت ته پکار چې دولت په دې ایسې کې باید چې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د میکانیزم پر اساس باندې داسې یو قیمت تعین شي چې هم د پانګوال ګټه پکې هم د ولس ګټه پکې هم په اندې کې په اصطلاح هغه بندونه اشیا چې جوړي بیا تکیه سي او دولت سه یعنې دغه ټول د انرژي برخ کې باید د دولتي په دې چې دولت هر څه نه وي بیا خپل د ولس غم خوري بلاخره داسې یو مناسب چلن کې یو داسې مناسب قیمت باندې ټاکي چې په اصطلاح د خلکو د ولس په ګټه نو دوی غوډي خبره موجه دي نو زه فکر کوم چې د خپل میرویس عزیزی هم چې د پانګونې کې وي نو هغه شرکتونه چې راځي دوی هم خپل نفع مطمئن نیسي او د ولس نفع په پام کې نیسي نو هر څه چې دی د موږ د بهر نه واردول د موږ په ګټه نه دی
مننه همدا موضوع به له حافظی صاحب سره مطرح کو حافظی صاحب که چیرې دغه پروژه تطبیق شي سرته ورسیږي څه فکر کوئ چې د ننه په هیواد کې به د برېښنا په بیه کې څومره کموالی راشي ډېر خلک توان نه لري د برېښنا د فیس د پرې کولو حتی هغه ګران اوریدونکي چې تماس نیولی وو له شاولي کوټ نه وو دوی وایي شمسیان اخیستی دي چې کله خراب سي نو بیا څوک نشته چې جوړی کې او په دوی باندې توانېږي
دا خو یو مطمئن او ارزان انرژي چې جوړیږي او د بیندلی نرخ سره برابر اوس خو د وارداتي برق چې دي هغه راځي بیا حکومت خپل لګښتونه ور باندې اضافه کوي او خپل ګټې په حسابي بیا یې خلکو باندې ویشي دا خو مستقیما د نفت او غنصان کې تولیدیږي او دا خواله په دې کې دي چې دا لوکلایز کې یعنی په هر محل کې وي مثلا د هرات څخه دا ضروري نه دي چې مزي به کشي تر قندار یا تر قندار څخه تر کابل پورې تر قندار ضرورتونه د امر شاوخوا د قندار څخه یا د هلمند څخه پورې کیږي د منطقې څخه د
فکر کوم چې حافظی صاحب سره زمونږ تماس قطع سو د ما تخنیکی همکار جلالوف صاحب کوشش کوي چې دوباره سره وصل شو را وسو انجینر صاحب نادم ته نادم صاحب داسې یو مقوله ده ویل کیږي غواړم ستاسو نظر پې واخلم وای د یو ملت د پرمختګ یو شاخص دا ده چې څومره برېښنا یا برق مصرفوي په ورځ کې یا کال کې دا څومره کې دقیق را ده خبره انجینر صاحب
دا خو یو وخت شوروی تا دا شوار دا و شي دا کمونیزم یعنی قدرت د انرژي د غسر یا تراو دولت یعنی چې یو هغه وخت یو دولت مرکزی چې بشپړ انرژي ولري د سلا برقو تامین شي نه اوس د افغانستان لپاره دا هر یو د لپاره شي انرژي نه تاسو کویږي چې څومره مشکلات پیدا کیږي اوس افغانستان کې هر څه چې انرژي دی په اندازه فابریکی فعالیږي په اندازه خلک په کار لیږي په اندازه د خلکو مشکلات راته کیږي اوس وګورئ مثلا په دغه کابل کې یو څو ساعته برق نشته دا څومره مشکلات سره خلک مخامخ دي یا د ګاز نه استفاده کوي یا د نورو چیرام دی په اصطلاح د فضا د ککړتیا لپاره خلک دي او که رښتیا برق نه بیا برق خو دومره دغه نه لري د محیط زیست لپاره دغه نه دی خطرات نه پیښیږي او مضر نه دی نو داسې یو مسایل دي نو مونږ په تمه یو چې نور پانګوال به هم راشي افغانستان پوتنسیال ډېر لري ما مخکې هم وویل چې سیندونه لري یعنی یو کونړ سیند یعنی تقریبا ممکن دوه بندې 2000 میګاواته برق ورکړي لکه مخکې ما قرغستان مثال ورکړی د مورغاو په سیند باندې کولای شي چې چندین بند به او دلته د کاغول سیند د سوربیوان سوربی دوه سوربی درې دلته دې امکانات شته چې برق جوړ شي او خلاصه افغانستان دې امکانات لري ما مخکې ویل باد واقعا چې ارزانه او ډېر دوامدار برق مونده باد ته کولای شي ترلاسه شي
ډیره ډیره مننه انجنیر صاحب نادین حافظ صاحب تاسو تماس مو سره قطع سو ما تاسو نه پوښتنه کړې وای چې د 10000 میګاواټو برق د تولید پروژه کې تطبیق سي د برق یا د بخنا په بای کې به څومره کم ولای راشي یو بل دا چې ما مخکې انجنیر صاحب هم پوښتنه تاسو نظر هم غواړم په دې مقوله کې چې وای دی وملت د پرمختګ شاخص د دې چې په کال کې یا په څو میاشتو کې څومره برق مصرفوي یو شاخص د دې په دې باره کې خپل نظر راټوي مهرباني
اول خو دا ارز کول غواړم چې هغه انرژي چې دنه په هوا کې تولیدېږي دا هغه د وارداتي برښنا په پرتله ارزانه ده مخکې چې دا مارز وکړي چې وارداتي برښنا چې راځي د ازبکستان او ترکمنستان ایران او تاجکستان څخه اول خدام مزي چالت کشکیږي دي بندر څخه تر دننه تر کابل پورې وبد کنده کابل څخه تیریږي بیا مشرقي ته زی یا قندار ته زی یا غریس ته زی دا خوده لګخ لري تقریبا 1 میلیارد ډالر په همدغه موضوع کې مصرف شو د درې 100 میګاوات لپاره دا چې تولیدیږي اوس لکه چې ماته برسیر شو دا په هرات کې په جنوبي افغانستان کې په کابل کې په مشرقي کې حالت په شمالي افغانستان کې په شمال شرق کې په هر ځای کې دا داسې خپاره تولیدیږي چې یعنی لوکلایز کیږي د هر محل لپاره عمل ته چې د اقتصادي زیات دي چې برښنا عمل ته تولیدیږي عمل توزیع کیږي اضافي لګښتونه نه لري زیات هم نه لري اوس دا برښنا چې د خارجي ډیر زیات هم لري څو سلنه دا زیات لري چې دا زیات هم په قیمت باندې اچول کیږي او بل دا چې د سوان په موادو کې په نورو کې مثلا اوس ډیر تیل چې مصرفيږي په دغه جنریټرونو ته مصرفيږي په نور مسایل چلته باید برقی وسی او برق نشته دی او د سی او وی ورکشتونه لري نو دوی مجبور چلته په خپل محل کې دا تولید کوي او مصرف کوي دا محیط دي سم ډیر خرابوي او واردات د تیل باندې هم د ډیر غیزه لري لکه واردات بیا موږ التیا لرو او دا خو ډیر د افغانستان د خودکفایی لپاره د افغانستان د اقتصادي استقلال لپاره ډیره ګټوره ده ځکه چې کوس محل یو څه روابط ترنګل شي نور هیوادو سره دوی سیاسي مشکلات اقتصاد باندې چي ډیر وخت د بندرونو بندي ډیر وخت د برښنا سويچونه افي نو په دې خاطر د نن په افغانستان کې چیرې برښنا دونه تولید شي چې ملي ضرورت رفع کی نه یوازې د اقتصادي ودې سبب ګرځي کارخانی په خپله توګه په اطمینانی شکل چلیږي نور نوې کارخانی راځي ځکه چې دا افغانستان د رنه کول دي لوی کارخانو د جوړولو لپاره یو شرط دا و چې برښنا نشته دلته اوس چې برښنا رامنځته کیږي زه یقین لرم چې د غن سره جوخت فابریکې هم زیاتیږي صنعتي تولید هم زیاتیږي مدرنیزیشن په زراعت کې هم زیاتیږي او سردخانی او د شهر هم جوړیږي او په ټول ساحتو کې یو اساسي بدلون راځي چې احتمالا د غیر مستقیم یو میلیون انسان لپاره کار زیاتې کار پیدا شي او دا ډیره ګټوره د افغانستان لپاره
ډیره ډیره مننه حافظ صاحب محترم یو ګران اوریدونکو په خط کې دی نغړو چې ډیر منتظر پاتې سي مهرباني وکړئ ځان معرفي کې کوم ځای نه مو تماس نیولې دی
زه احسان الله هلمند ولایت کې کوم سوالې د زمداور د علاقې ته مو اړیکه در سره نیولې ده
احسان الله خان ستړي مې مهربانه است وخت کم پاتې دی د خبرونه وخت کم پاتې دی د خبرونه خپل مطلب وایي خپل نظر
موږ مطلب دا غواړی چې موږ په زمداور کې د وګو سره ډېر پتنګ یو کمی ده د وګو او باندې 100 متره څخه تقریبا موږ وبر راکاجو وبنه لرو زمداور حالات ډېر خراب دي سلګر د قرار ته ولاړ دي
الله دې خیر کی د افغانستان د نورو سیمونو هم دغه سی ریپورتونه را رسیدلې دي غواړو چې پراتلونکو خبرونه کې په دې اړه هم تاسو ته موږ ځانګړي پروګرامونه ونیسو د خلکو د پوهاوي لپاره مننه احسان الله صاحب چې تماس مو نیولایو بل اوریدونکو نشته لکه چې د خبرونه ورستۍ شي بي دي انجنیر صاحب پرستۍ شي بو کې د دې لوی پروژه پر ارتباط چنن په افغانستان کې اعلان سو تفاهم لیک اعلان سو د 1000 میگاواټو د برېښنا تولید هیوادوال تک خاص پیغام لري میرا بنیو کی
زه خو ډېر خوشاله پدیم چې شاغلی عزیزی دا یو ګام اخیسته چې د نور د پاره الګوري او دا ټول د تجارت افغانستان باید واڅو چې د افغانستان بهر برخې نه تنه د انرژي بهر برخې پانګونه وکړي چې افغانستان به سیاحت ورسیږي افغانستان ترقی ورسیږي او د خلکو لپاره کار پیدا شي دا زما دغه او فیصله اندازه چې په افغانستان کې برق تولید شي هغه اندازه افغانستان وده کوي نو تاسو ته معلوم دی چې انرژي منبع د پیشرفت دی منبع د ترقی دی او دا ان شاء الله شي په نیک فال باندې نیسو
ډیره مننه حافظ صاحب تاسو پیغام هیوادوالو ته د نن ورځې د دغه لوی تفاهم لیک د امضا په مناسبت
زموږ ځاري چې افغانستان ډیر ظرفیت او پتانسیال لري د ترقی او پیشرفت لپاره خدای مستدیر شان راکړی دی خو په ټولو څخه مهم دا شخال راکړی دی چې نیرو د کار لرو مدنونو لرو شمزکی لرو شوبل لرو شمتنوی هوا لرو دا کې دی چې افغانستان په ډیر لږ موده کې پیشرفت وکړي فقر له بینه لاړ شي کار ځای پیدا شي او خلک پس جنگونو مشکلاتو هوسایي ته ورسیږي ان شاء الله
ان شاء الله حافظ صاحب زله تاسو نه مننه کوم او ل انجنیر صاحب خلیل احمد نادم د کابل پانتون د زمین شناسی یا جی ڈی سی پخانی استاد څخه او همدغه راز له غرانو اوریدونکو نمننه کوم چې موږ سره تماس ونیو او خبرونه کې برخه واخیسته او هغه غران اوریدونکو چې دا یو ساعت لمونږ سره وو د ترشنا اسمان لاندې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي تر راتلونکو ونی او بلې خبرونه پورې غران اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو بریالی هوسا او روغوسی
د مینه